دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې روغ جوړ وئ زینت رانه یوسف زیم تاسو د دې وخت زموږه خبری خبرونه اورئ قدر منو اوریدونکو پام وکړئ خبرونه تا
ویان احمد الله ارچوال د افغانستان ولسمشری مانی وای د ترکیه ولسمشر د طالبانو له خوا د تاریخوالی او هدفي وژنو پر زیاتیدو اندېښنه ښودلی. د ولسمشری مانی وای د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو محمد اشرف غنی او رجب طیب اردوغان پرون په خپل ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکارۍ او سوداګرۍ هم خبرې وکړي. در په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی د هغې دوه اړخیزې موافقې هرکلی وکړ چې په پایله کې به د افغانستان او ترکیه ترمنځ د سوداګرۍ اندازه په کال کې 500 میلیونه ډالرو ته ورسیږي. اعلامیه زیاتوي چې د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د اوربند پر تطبیق ټینګار کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي ادارې سیګار په کابل کې د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو خبر ورکړی. سیګار طالبان د حکومتي چارواکو، مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو په هدفي وژنو په زیاتولو تورن کړی دی. په هغه راپور کې چې سیګار نن خپور کړ ویل شوی چې د تیر 2000 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکینیو دریو په پرتله په ټول افغانستان کې د طالبانو بریدونه یو څه کم وو، خو د وړم 2019 کال په نسبت زیات وو. سیګار په راپور کې دغه راز ویلي چې په دې موده کې د چاودیدونکو وسیلو له امله په تلفاتو کې په 100 کې 10 زیاتوالی راغلی. سیګار همداشان ویلي چې د افغانستان د دفاعي ځواکونو شمیر چې کلونه کلونه 2000 او 2000 ته راکم شوی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کړې چې په دې وروستیو کې د ده په وینا له یو مبهم او بې نښې ادرس څخه د سولې لار او د سولې مشارکتي حکومت طرحه ترلاسه کړې ده. امرالله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه یاده طرحه د هیواد د بربادۍ طرحه بللې ده. هغه ویلي چې دغه طرحه د افغانستان د کمزوري کولو او تفرقې د رامنځته کولو له پروژې پرته بل څه نه دي او وایي د منلو ورته نه ده. نوموړي تور پورې کړی چې یاده طرحه 9 میلادي لسیزې ته د بیرته تګ په معنا ده چې په وینا یې هغه څه چې د پاکستان پوځ یې په هغه وخت کې پلان جوړ کړی و. نوموړي زیاته کړې چې په یاده طرحه کې د ولسمشر واکونه او صلاحیتونه کم شوي دي. د ولسمشر لومړی مرستیال ویلي چې په دې طرحه کې خلک د انتخاب حق له لاسه ورکوي او په خبره استخباراتي ادارې به اشخاص ټاکي. په کابل کې نن سهار د سولې په چارو کې د دولت وزیر د دفتر د رئیس په موټر ماین چاودنه وشوه. خوشنود نبیزاده له خپلو دوو اولادونو سره له دې پیښې روغ وتلی دی. امنیتي بنسټونه پیښه تاییدوي او وایي چې نن سهار د کابل په 10مه ناحیه کې د خوشنود نبیزاده په موټر د سړک غاړې ماین چاودنه شوي. امنیتي بنسټونه وایي په دې پیښه کې هیڅ چا ته زیان نه دی رسیدلی. د نننۍ پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې اروپایي ټولنه د دغه ډول بریدونو تر شا د طالبانو له لاس لرلو وایي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو شازدافیر او د ملګرو ملتونو سیاسي استازوارۍ یوناما د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت د دفتر پر رئیس نننۍ چاودنه غندلې ده. په کابل کې د جاپان سفارت وایي ټاکل شوی د دغه هیواد حکومت له افغانستان سره 102.2 میلیونه ډالر مرسته وکړي. دغه پیسې په افغانستان کې پر بشري مرستو او پراختیايي پروژو باندې لګول کیږي. په کابل کې د جاپان سفارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه مرسته له افغانستان سره د هغه هیواد د حکومت له تازه ژمنو څخه ده. جاپان په ژنیو کانفرنس کې چې د 2000 کال په نومبر میاشت کې جوړ شو تر 2040 کال پورې له افغانستان سره د 103 میلیونه ډالر مرسته اعلان وکړه. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. تاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمه برخه اعلان کړي. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکینی د ټرمپ د ادارې د 4 کلنې پالیسۍ لوري به چې لومړی امریکا باندې ولاړه و بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحده ایالاتو اړیکې بیرته یاده کړي. د بایدن د ادارې د یو چارواکي له قوله چې امریکایي NBC نیوز او CNN ته خبرې کړي ویل شوي چې بایدن به په دې وینا کې پر دې چې امریکا په نړۍ کې کوم ځای لري تمرکز وکړي. تمه ده چې بایدن به د خپل نوي د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن چې ویلي دي د دغه وزارت مسؤلیت داسې مهال اخلي چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې پکې مورال ډېر ټیټ شوی و کلک ملاتړ وکړي. بایدن د جنوري په 6مه د ولسمشر په توګه د لوړې د پر ځای کولو په مهال وینا کې ژمنه وکړه چې له خپلو متحدانو سره به اړیکې بیرته ترمیم کړي او د نړۍ په مسایلو کې به ډېر ښکیل شي. په میانمار کې پیاوړي پوځ کودتا کړي او د حکومت برحاله مشره آنگ سان سوچی او د حاکم ګوند یو شمېر نور مهم غړي نیولې دي. د پاوس اړوان میاودی ټلویزیون اعلان کړی چې د یو کال لپاره بیړني حالت اعلان شوی تر څو د ټاکنو له ناندریز وضعیت وروسته بیرته دغه هیواد ثبات ته ورسوي. پر دغه ټلویزیون یو بیان کې ښکاري چې منډسوی د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان شوی دی. سوی پخوانی جنرال او د ولسمشر مرستیال هم پاتې شوی دی. په بیان کې راغلی د میانمار اساسي قانون، اداري او قضایي ځواک د پوز مشر انګ هیلنګ تسپارل شوی دی. دا اعلان د هغه څو ساعته وروسته وشو چې پوز د حکومت مشر انګ سان سوچي او د هغه حاکم ګون یو شمیر نور چارواکي ونیول. په بیلاروس کې د پرونی مظاهرو پر مهال یو څلور شپېته تنه نیول شوی دی. مظاهرچیانو یو ځل بیا له الکساندر لوکاشینکا وغوښتل چې لواکا لري شي. په نیول شویو کسانو کې یو سویسی خبریاله لوزیاتیس چرګی هم شامل و. کله چې منسک کې د سویس سفارت د پیخه کې مداخله وکړه دغه خبریاله بیرته خوش شو. بلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د تیرې اګست میاشتې له هغو ټاکنو چې دی پکې بریالی اعلان شوو راهیسې اعتراضونه پیل شوي دي. د نوموړي مخالفین ټاکنې له درغلیو ډکې بولي او نه یې مني. نن د امریکا غږ رادیو یو کماتیایي ملسیزه ده. د رادیو په 1942 کال کې خپل نشرات پیل کړل. دا مهال امریکا غږ په 40 ژبو نشرات لري او په ټوله نړۍ کې 200 میلیونه اوریدونکي لري. د امریکا غږ دا مهال په انټرنیټ، تلویزیون او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د 2500 رادیوګانو لاري پرته له دې چې د امریکا حکومت یې په خبرونو کې لاسوهنه وکړي پریږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
تاسو د امریکا غږ نه د دې وخت خبرونه واوریدل. په موخه د خبرونې لومړی رپورت ته ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی وایي د موقت حکومت دی وړاندې څخه د ملاتړ په اړه دا د سرګندونو نه ناسم تعبیر اخیستل شوی او د دشته نظام د بقا ملاتړ کوي. په موکړی د اکرام شنواری دی رپورت ده.
د ولسی جرګې غړو د دوشنبه په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې د سولې مشارکتي حکومت په نوم د نوي حکومت د جوړېدو په اړه جرګې د رئیس میر رحمان رحماني د یک شنبه د ورځې د سرګندونو په باب تاوده بحثونه وکړل او پر هغه دغه وړاندیز څخه د ولسی جرګې په استازیتوب د ملاتړ لامل سخت انتقادونه وکړل. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني د یک شنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته ویل چې د موقت حکومت په اړه یو وړاندیز کتلی او دغه لامل چې په دغه وړاندیز کې د نظام او د پارلمان بقا خوندي شوي دی ملاتړ.
کوم وړاندیز چې ویل کیږي د سولې یا موقت حکومت درولو په باب د امریکایانو لخوا طالبانو ته وړاندیز شوی او کوم وړاندیز چې ماته رسیدلی دی د دې لپاره چې په وړاندیز کې د اوسنی نظام او د هیواد د ملي شورا خوندیتوب ته ځای ورکړل شي هرکله یې کوو.
استقبال مینومای
خود ولسی جرګې غړو په دې مسله په نننۍ غونډه کې وګدا او تاوده بحثونه وکړل او له ښاغلي رحماني څخه وضاحت وغوښت. د ولسی جرګې غړي عبدالقادر کلاتوال ویل چې د سولې پر روانو خبرو کې د ښکیل غړو یوې خوا یې هم تر اوسه موقت حکومت نه دی غوښتې.
د موقت حکومت په اکله باندې یادونه باید وکړو. جناب رئیس کله چې یو موضوع د امریکا او طالبانو ترمنځ د تفاهم په متن کې موجود نه وي او کله چې تر اوسه پورې په غیبی باندې اصلا قطعا بحث نه دی شوی او نه د افغاني خبرو اترو په ترڅ کې په اجنډا کې شامل شوی دا ملتفی دی. قطعا په دې باندې اصلا بحث لازم نه دی چې څوک یې ور باندې وکړي.
د ولسی جرګې او بلغړی شاپور حسن زی د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی ووخته چې د حکومت د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو سره خپل اختلافات حل کړي. هغه د موقت حکومت څخه د ښاغلي رحمانی ملاتړ هم د همدغه اختلاف لامل
او
بلل
مخوتات او د امر الله صالح ترمنځ دغه ورجکسوي د امر الله صالح لخاطره ته د ټول وطن د ور ورکه چې تی موقت حکومت د پاکه وی مايته کې
په دې غونډه کې شپږ نور وکیلانو بیا قسم د موقت حکومت پلاتر ونه خو ویلي چې اوسنی حکومت کړی هم ورته د منلو نه دي. د ولسی جرګې او غړي عبد الظاهر تمیم ویل چې د وکیلانو چغي کومه ګټه نه لري او چې امریکا او نور سر قوتونه د افغانستان په با فکرو کې هغه غبا عملی کیږي.
زمانی کې در مقابل یک حرف
کله چې د پارلمان د رئیس د یوې خبرې په اړه دومره خبرګون خودل کې گی ول د هغو نوماند وزیرانو په وړاندې چې رائے نه دی اخیستي او نامشروع ډول یې پر سوقي او تکیه کړی ده دا سیخ برګون نه خودل کیږي.
خاصم نه شواد
دغه بحثونو په پای کې د ولسی جرګې رئیس د رحمان رحماني وکیلانو ته د خپل تیر وزیر د خبرو په اړه وضاحت ورکا او ویل چې دا غل خبرو ناسم تعبیر اخیستل شوی دی.
ما پاسخه یک تعداد از وکیل صاحب باید
د یو شمیر وکیل صاحبانو د معلوماتو لپاره باید وایم چې پرون نه مطبوعاتي کانفرنس وو او نه هم کوم کمیسیون د سولې په اړه جوړ شوی دی.
ایجاد شوه
هغه ویل چې د وړاندیز څخه په دې ملاتړ کړو چې پکې د ملي شورا په ګډون د وسلي نظام څخه ملاتړ څرګند شوی وو. سمو سره د سولې مشارکتي حکومت په نوم یو وړاندیز چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی، یوې غاړې لخوا هم د نوي حکومت د رسمي وړاندیز په توګه نه دی تایید شوی. خو د افغانستان د جمهوریت لومړي مرستیال امرالله صالح د شنبې په ورځ د خپل فیسبوک په پاڼه پر دغه وړاندیز اوږده تبصره کړې او ویلي دي چې دا وړاندیز د افغانستان د کمزوري کولو او تفارقې د رامنځته کولو له پروژې پرته بل څه نه دي. ښاغلي صالح دا وړاندیز افغانستان بیرته د نویو میلسیزې ته د ټیل وهلو په معنا ګڼلې دی. ښاغلي صالح ویلي چې دا وړاندیز د افغانستان د داخلي او بهرني امنیت په وړاندې د ګواښ له یوې نقصې پرته بل څه نه دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې د افغانستان د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت لنډ دی. خاغلی جلالی زموږ همکار سمیع الله جلالی ته ویلي چې د سیمې د ملکونو په شمول افغان حکومت او طالبان دی باید د شته موقع نه ګټه واخلي. په موقعې دی رپورټ ته
خبره دا ده چې د سولې لپاره دا یو پروسه د اشخاصو مسله نه ده چې دغه شخص منند دا شخص نه منند، دا یو پروسه مسله ده. په دې پروسه کې لږ خلدونه را پیدا شوي دي. یو دلیل همدا دی چې طالبان فکر کوي چې د امریکې نوې اداره به یو څه بیا کتنه وکړي په دې موضوع باندې. دوی فشارونه اچوي فعلا. تاسو ولیدل چې په دې هفته کې دوی تهران ته سفرونه وکړل، مسکو ته سفرونه وکړل. د هغو سره غواړي چې دا بیره ورسره ده چې احتمال لري چې د دې پروسې یا د قرارداد د سولې د قرارداد د بیا کتنې په نتیجه کې امریکا د شلوار پیدا کی چې خپل قوامی د میل میاشتنه چې مخکې وی په موافقه کې راغلی و زیاتره تمدید کیده. د دې لپاره دوی بیرته ورخطا دي او کوشش کوي هر رقم بانی کوي چې فشار را پیدا کړي. مګر اصل مسله دا ده، اصل پروسه ده، دنیا امریکا په شمول د پروسه حمایت کوي نه د اشخاصو. او له دې سببه لازمه ده چې د پروسه دغه کی تقویہ شي، د پروسه به پر مخ یو شي او د نه په نتیجه کې څه کیږي هغه وخت بیا د حکومتو مسله رامنځته کیږي. او د موقت حکومت چې تاسو خبرې کوي دا د پروسې یو جز باید وي، نه دا چې یو شرط را پیدا شي. معمولا په دې سولې په خبرو کې بالاخره موقت حکومت راځي د دې لپاره بغیر د دواړو خواوو په موافقې باندې. البته موقت حکومت په ځینو مواردو کې ګټه لري، په ځینو مواردو کې مشکلات رامنځته کړي. په افغانستان کې په نویم کلو کې چې روسان ووتل له افغانستان مشکلات رامنځته کړي. مګر دغه موقت حکومت په 2001 کې کله چې د دنیا حمایت ورسره و همدغه موقت حکومت ثبات راوست افغانستان ته. په دوه د بون اصلا د بون کانفرنس کې موقت حکومت د راتلو لپاره و او د موقت انتقالي حکومت چې په دغه جریان کې اساسي قانون جوړ شو او بیا د افغانستان د نوي نظام اساس کې پوه شو. نو موقت حکومت بالاخره د پروسې په جریان کې راځي، هغه ښه ده چې دنیا یا بین ټولنې تنظیمات وکړي. در غیر لغه موقت حکومت په ذات خود کې یعنی د بیر خارج د پروسې ده په معنا نه لري.
ملا عبدالسلام ضعیف ویلي دي چې دغه فرصت یا د افغانانو لپاره د سولې او روغې جوړې فرصت ممکن د ډیر وخت لپاره نه وي، باید د فرصت دواړه لوري استفاده وکړي. ستاسو په نظر دغه فرصت آیا لنډمهاله دی؟ یعنی د دې فرصت که ژر استفاده ونه شي فکر نه کوم چې رښتیا د نړیوالې ټولنې ملاتړ او هغه هڅې چې غواړي افغانان په خپلو منځونو کې روغې جوړې ته ورسیږي له لاسه به وځي؟
چې د دنیا شرایط ته وګوري دا فرصت لنډمهاله دی، ځکه چې دنیا په ډېرو نورو مسایلو مصروفه ده. د لویو قدرتونو د رقابت مسله ورځ په ورځ قوي کیږي، زیاتیږي. او له بلې خوا د امریکا لپاره نوي چیلنجونه رامنځته کیږي. د کرونا د مرض آثار ټول له منځه ځي یا تر کنټرول لاندې راځي، اقتصاد چې بېرته په پښو درېږي او یا بېرته وده کوي، او همدارنګه په سیمه کې مشکلات په منځني ختیځ کې مشکلات زیاتیږي. او د امریکا او د هند مسله روابط د چین په مقابل کې دا یو مسله ګرځي. نو امریکا چې مصروفه شوه اروپا په خپله مصروفېږي. ناټو بې د امریکا له رهبرینه ځین یعنی نشي کولای چې د لوی چیلنجونو مقابل کې یو
یو بدن په کار ده چې د فرصت
ده ځکه چې دا لنډمهاله وخت دی. د دې لنډمهاله وخت نه باید پاکستان هم استفاده وکړي، ایران هم باید استفاده وکړي، د سیمې هیوادونو باید استفاده وکړي، طالبان هم استفاده وکړي او د افغان حکومت هم استفاده وکړي. دا دایمي نه پاتې کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د جګړې زپل سیمو د زکونکو لپاره د لیلی معجزه ودانی جوړ شوې ده. هغه هلکان چې په خپل سیمو کې د نامنې او لقبل د زکړو به برخلي په ګردیز کې ورته د زکړو زمينه مساعده وي. ابراهيم رحيمي رپورټ را لګلې.
د پکتیا د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا په مرکز ګردیز کې د ولایت د نامنې سیمو زکونکو لپاره د لایلیه پر یادې جوړې شوې څلور پولیس ودانې سمند شپږ څلوېښت میلیونه افغانۍ لګښت شوی. د پوهنې رئیس کوچی زازای وایي دغه ودانې چې په ټولو اړینو اسانتیاو سمبال دلو نه امن سیمو څخه د زده کړو لپاره ګردیز ته راغلي او یا راتلونکي زده کوونکي به په وړیا توګه پکې استوګن شي.
په دې کې دوه ویا اتاقونه دي، په هر اتاق کې څلور نفره به وي او دلته به د تعام خورې سیستم هم ورته جوړیږي او د هغو ناامن او یا هغه ولسوالۍ چې هلته تعلیمي خدمات به کیفیت نه دي د هغوی زده کوونکي به دلته په دې لیلی کې شاملېږي، ممتاز زده کوونکي به شاملېږي او څه موده وروسته به هغوی لوړو زده کړو ته لار پیدا کوي. په خپل ولسوالۍ کې دوی د ماري په برخه کې کار کوي.
د ولایتي شورا مشر عبدالملک زازی د یادې اسانتیا رامنځته کول د پوهنیز بهیر د لا ښه کېدو لپاره ګټور بولي، خو غوښتنه کوي چې د نجونو لپاره د هم ورته اسانتیاوي رامنځته شي تر څو له ولسوالیو نه راتلونکو مستحقو خزینه زده کوونکو ته پکې د اوسېدو زمینه مساعده شي.
خځې ته د تعلیم په برخه کې حق ورکړ شوی دی، ولی مونږ غوښتنه له دغو ادارو نه داده او کړم دی تاکي به وي تر خپل حده پورې چې په کلو باندو کې حتی په مرکز ګردیز کې په ټولو سیمو کې باید د جنو په برخه کې هم خاص توجه شي او ځو توجه شوی هم دی.
په ورته وخت کې د پکتیا ولی وای سربیره پر دې چې په مرکز ګردیز کې د خوانځي لپاره د امکاناتو برابرولو هڅه کوي، کوخه یې داده چې په ولسوالیو کې هم خوانځي له سرپنانه برخه منشي. والی محمد حلیم فدایی د یادې ودانۍ د پرانیستې پر مهال زیاته کړه چې همدا اوس د نړیوال بانک له لوري د شپېتو ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي.
شپېته تر اوسه پورې ښوونځی مونږ ډیټابیس ته چې د محیطي سیستم مطالعات یې پاتول، د جی پی ایس مطالعات یې پاتول، کوم چې د بانک جهانی د هغوی غوښتنې وې او د هغوی معیارونه وو هغه مو پوره کړه. د یو سلو دریو هم جی پی ایس شوی دی او هم د هغوی له جملې نه شپېته یې د محیطي زیستي هغه مطالعات چې کوم هغه شوي دي او سیستم داخل شوي دي چې د هغوی باندې اوس عملا کار روان دی.
په ټولیزه توګه دا مهال په دغه ولایت کې د ښار جوړونې او پوهنې وزارتونو له لورې د شپږ اویا ښوونځیو لپاره د ودانیو چارې روانې دي چې په تکمیلېدو سره به یې د ښوونځیو د ودانیو ستونزه تر ډېره هواره شي.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چه ټول احتیاطی تدابیر ونیسو، هم ځان ساتو او هم نور. وقت په وقت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجی پر وقت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وقت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
په کابل کې یو کونډه چې سلور ماشومان لري او سباندې سلور کاله د مخې د ننګرهار په خوږیانو کې د خاون په ګډون د کورنۍ درې غړي د دایښ تلې په برید کې د لاس ورکړي وای چې د سختې بیوزلۍ سره مخ ده. زموږ همکار هدایت الله نوري د دغې کونډې کور ته ورغلی او په اړه یې رپورټ را لېږلی.
انځې ګل چې د بې ځایه شویو په دې کمپ کې مشري کوي د بیوزله بیبي زهرې کور ته مو ورولي. بیبي زهره چې له خپلو څلورو ماشومانو سره په دې کمپ کې اوسیږي وایي چې دایشانو یې په خوږیانو کې خاوند زوی او لور وژلي دي.
ټول کورونه یې وسوځول، موږ په کور راننوتو چیرانه نه ورته نورې مونږ کور ته ور واچول. زه میرا ته په پټي کې حلال کړم، موچی پتار حلال کړو.
کونډه بی بی زهرا سره لخپل ماشومان په دغه وړو کې کوټه کې ژوند کوي، خو د تودوالي لپاره د سون توکي نه لري او لخپل کوچنی ماشومان سره د ژمي سخت ساړه زغمي.
نه می بخار شته ګورارو، نه د سیسای کمپل لرم، نه د سیسای چشې لرم، دا د کور می ټول ګور نه بخارې لرم، نه لرګې لرم چې وې سوازم. اندل تا قرار ماشومان یخ کیږي نه کورته لري، دا د شکېدل کورته غانی رو را پغاله دي چې شم نه لرم.
یا صد د کورنۍ تر ټولو کشر غړی دی، خو د کور د سرپرستۍ په څیر لوی مسولیت ورتر غاړه دی او لخپل خويندو سره په واټونو کې د کبار غونډولو للارې د کور نفقه برابروي.
تړم لړم کبار په شکار مونږ نشو برتر له مور هغه سرپرستۍ ما په غاړه.
انځرګل چې دغه کمپ وکیل دی له حکومت او ملي سوداګرو څخه غواړي چې له دغه بېوزلې کونډې سره مرسته وکړي.
زما د دولت او د تجارانو نه او د دغه مړو خلکو نه او د نړیوالو نه چې دلته شته دي او دلته د اباد باز خلکو سره کومکونه روان کړي دي او کومکونه کوي یو شی بل شی کوي، نو باید چې دا غین نه مخکې د دغه شی خلکو سره دی کومک یو چی یو پښتنه جوړ نه کړی وي.
بی بی زهرا یوازینی میرمن نه ده چې خپل ماشومان سره لوګي او بی وزلی کړيږي. په دغه کمپ کې د هغه په څیر لسکونه کورنۍ ژوند کوي چې اکثره د جګړو او بی وزلی لامل د خپل اصلي سیمو پریخودلو ته اړ شوی او په دغه خټینو کورونو کې د ژوند سخت ورځې تیروي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
د خوست ملکی هوائي ډګر د جوړېدو چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي او دا به د حمل په میاشت کې پرانستل کیږي. یو خوشبيني دا هم ده چې د دې هوائي ډګر په جوړېدو او فعالېدو سره به د ډګر نه مستقیمن متحده عربي اماراتو ته الوتنې پیل شي. ابراهیم رحیمی رپورٹ را لګلې.
دا محل د خوست په ملکی هوائي ډګر کې د شپږو کلیدي تاسیساتو د جوړولو چارې روانې دي چې د مسؤلینو په وینا څلور نوي سلنه یې چارې بشپړې او نږدې راتلونکی پرانستل کیږي. پر یادو تاسیساتو چې ترمینل، د هوائي ترافیکو کنټرول ټاور، د الوتکو تمځای، برېښنا پلانټ، د اوبو ټاور او د موټرو تمځای شامل دي، نږدې 1 میلیارد افغانۍ ورته ځانګړې شوی. افغان او ترکی ساختمانی شرکتونه هری رود او اوغلو انس ماتی جوړوي
او دا ترمینال شاته چې دی 7500 متر مربع ساحه کې جوړ شوی دی. ټول سہولتونه په هر یو میدان چې خارج او داخل کې شته په دغه میدان کې دی او ډیر پخه عالی طریقہ او معیارونه سره جوړ شوی دی.
په لومړي پړاو کې د اطفایي او هوا پیژندنې ادارو ودانۍ او د الوتکې ریتیختې لکه یاران وی جوړ او نږدې 3 کاله مخکې پرانستل شوي. د یو څه مودې لپاره کامیر خصوصي هوایي شرکت الوتکې پرې کابل ته پروازونه هم وکړل، خو د کورونا وبا د خپرېدو راهیسې دا بهیر درېدلی.
له دې کبله چې د خوست لسګونه زره اوسیدونکي بهر په ځانګړې توګه په عربي ممالکو کې په کار بوخت دي، یوه خوشبيني دا ده چې د دې هوایي ډګر په جوړېدو او فعالېدو سره به له دې ځای مستقیما متحده عربي اماراتو ته الوتنې ولري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي چې دا هوایي ډګر د سوداګرۍ زیراکړې ورکړې ترڅنګ د ډیورن کرښې بلې غاړې قبایلی سیمو د خلکو لپاره هم خورا ډیر مهم دی.
د خوست جغرافیا او ستراتیژیک جغرافیا دا چې د شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، کورمنځنسي سره لګیدلې ده او دا میدان چلار چې خود په خود نړیوال کېږي ځکه دا خلک به امید نه استفاده کوي. دویمه خبره دا ده چې هغه تولیدات چې په خوست کې موږ لرو مثلا جلغوزي او چارمغ چې قیمتي و چې میوې دي دا به اروپایي هیوادونو ته او چین ته او نورو منځنی ختیځ هیوادونو ته صادریږي.
په همدې حال کې د خوست ولایتي شورا چې وخت نا وخت د هوایي ډګر د جوړېدلو چارو څارنه کوي ځینو نیمګړتیاو ته ګوته نیسي او په لومنځ وړلو یې ټینګار لري.
هغه ویاري چې د رنوي په څنګ کې تیر شوی دی هغه اوسنه تخریب دی لیدل دي. موږ محکم بار بار په وخت زمان د دولتي درینه په هغه وخت کې غوښتنه کړې و چې دغه ویالي سمې نه دي جوړې شوی بنا شرکت ته یا شرکت ته باید وویل شي چې دا ویالي سره ورغوي.
خو د خوست د ملکی هوایي ډګر امیر عبدالصمد تڼیوال نه یوازې د اوسنیو نیمګړتیاو د هواري خبره کوي بلکې زیاتوي چې د وارداتي برېښنا د ورغځولو تر څنګ ځینې نورې چارې هم په پلان کې لري.
موږ پلان لرو چې د هوایي ډګر هوارکاري وشي. دا هوایي ډګر ته غځېدلی سره خام دی تر څو دا په اساسي ډول جوړ شي. په هوایي ډګر کې داخل کې یولس کیلومتره خام سړک لرو دا باید په اساسي ډول جوړ شي.
دا مهال افغانستان له څلورو هوایي ډګرونو کابل کندهار هرات او مزار شریف نه نړیوال پروازونه لري مګر د ملکی هوایي چلند ادارې ویلي چې د خوست ملکی هوایي ډګر به د هیواد پنځم نړیوال هوایي ډګر وي.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د پاکستان د سند پایلت کې د تغذیه متخصصینو د یو ډول ونو په کېنولو او پاللو سره د وچکالۍ او خوارځواکۍ سره مبارزه پیل کړې په موکړې په دې اړه د رپورټ ته چې زموږ همکاري درته پښتو ژباړه دراوروي.
د ماشومان خوارځواکۍ په پاکستان کې د عامې روغتیا په وړاندې لوی ستونزه ده. د حکومتي شمیرو له مخې د پاکستان په سویلي ولایت سند کې لسو ماشومانو څخه څلور سوی تغذیوي یا داسې روغتیایي ستونزې لري چې د خوارځواکۍ له امله رامنځته کېږي. د وچکالۍ له امله بزګران نشي کولی د میوو او سبزیجاتو کښت وکړي په داسې حال کې چې بېوزلۍ دا خلکو ته ناشونی کوي چې په ځایي بازارونو کې څه واخلي. مګر د تغذیه د برخې مسولین د سن حکومت او د کراچۍ آغا خان په هانتون روختون سره په همکاري د مکمل تغذیه په توګه د مورنګاونو کینولو ته کمپاین کوي ځکه چې د وچکالۍ په وړاندې مقاومت لرونکي ونی د تغذیه له اړخه بډای دي. د تغذیه د برخې مسولین له خلکو غواړي چې په زورګونه داسې ونی کینوي.
موږ فکر وکړ چې داسې یو حل لار پیدا کړو چې دلته په ټولنه کې موجود وي. بیا مو د مورنګا ونې د کښت پروژه طرح کړه چې طبي ونې دي او په پاکستان او هند کې وده کوي.
ماهرین وایي چې دا پروژه نه یوازې د مورنګا د ونو د کښت لپاره ده بلکې خلکو ته د دې ونې د ګټو په اړه روزنه هم ورکوي.
موږ باید په ټوله ناحیه کې څلوېښت زره ونې کښېږدو. د دې لپاره موږ نه یوازې ونې کښېږدو بلکې خلکو ته د ونو د ګټو په اړه روزنه هم ورکوو.
د تغذیه برخې پوهان وایي د مورنګا ونې پاڼې چې د ډرم سټیک په نامه هم یادیږي په پروتین، پوتاشیم، کلسیم، زنک، ویټامینونو او آنتی اکسیدنت بډایه دي.
اکثریت یې پاڼې کاروي. دوی وچې پاڼې هم کاروي. دوی د دې ونو لښتې هم کاروي ترڅو مختلف مسالې او ساس یا اچار ورڅخه جوړ کړي. د دې ګل ډېر وختونه په کړای کې کارول کیږي چې خورا خوندور دي.
پسند کې ځنی وایي چې د مورنګا پانی په کارول سره د دوی روغتیایي حالت ښه شوی دی.
کله چې زه ماشوم او وزه می ترولې زما په یاد چې دا ونې ملیدلی دا خورا ګټور دي او زه فکر کوم چې دا باید په ټول هیواد کې کینول شي.
د مورنګا ونې چې اکثرا د سوپر فود په توګه طبقه بندي شوی په ځینو افریقایي هیوادونو کې هم د خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره کارول شوی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
خبرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نظم د خبري خبرونه اوریدل موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدل وي. تاسو ته مننه.